بیا پاتې شو د پناهنده او د مهاجر په منځ کې توپیر. هغه رقم چې مونږ او تاسو ګورو په دغه تیرو څه کم 50 کلونو کې چې افغانان مهاجر شوي دي، یا وایلته جنگ او جګړه وو په ډیر وختونو کې چې هلته مثلا جګړه ډیر په شدت توګه دوام درلود، بمبارد وو، کلی وران نیدل، مثلا سرکونه امنیت نه درلود، خلک امنیت نه درلود، عقیدوي لحاظ نه خلک مثلا ځین وختونه زورول کېدل، بندي کېدل، نو خلک مجبور شول چې افغانستان څخه کډه وکړي، په میلیونو میلیونو افغانان کډه وکړل. علت اساسي علت سیاسي نظام په هغه وخت کې، لکه چې اوس مثلا ډیر افغانان کډه کړی دی د افغانستان څخه، او سیاسي ملحوظات شته. بیا په عین حال کې په وروستۍ کلونو چې کله افغانستان کې یو تحولات راغی، مثلا تاسو فرض کې دوه شکل د جمهوریت دوره، یو څه زمينه برابر و افغانانو د پاره چې دوی راستانه شي، یو راستانه هم وشو. په یعنی ډیر کسان هلته په هر کال کې موږ تاسو اعداد او ارقام بدو چې افغانان راستانه کېدل. په عین حال کې اقتصادي مشکلات هم موجود و، زمینه د کار کم و، مثلا افغانان دې ته اړ وو چې ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، خصوصا ځوان طبقه. ایران ته د قاچاق له لارې افغانان ډېر تله، مثلا قانوني اسناد واخیستل، اکثرا افغانان دوبۍ ته یا نور خلیجي هیوادونو ته لاړ د کار دپاره. همدغه رقم ځینې افغانان پاکستان کې هم خپل کاروبارونه پیل کړي وو، دوی کاروبارونه درلود، حتی تر فابریکو کچه پورې لوی تجارتونه درلود. اوسنۍ حاکمیت تاسو ګوره چې دوی ځینې مشران او لیل کېږي چې دوی هلته غټه سرمایه ګذاري لري، ملکیتونه لري، شتمنۍ لري. نو په دې اساس په دغه کټګوري کې مونږ هغه سیاسي مهاجر نه لرو، دوی ته مونږ اقتصادي مهاجر وایو چې د اقتصادي ملحوظات له کبله دوی مهاجرت کوي. دوی هم خپل حقوق لري، هغه کوربه هیواد تعبیر چې دوی هلته سرمایه گذاري کوي، کار د زمینه برابري هغه هیواد کې، او هغه هیواد دوی ته باید تفصیلات برابر کړي. خو بهتره دا و چې کله چې افغانستان کې سوله راغلی وو، زمینه مساعد وو، دغه اقتصادي مهاجر خپل دغه سرمایه او شتمنۍ خپل اصلي هیواد ته انتقال وو. دا ډیر مهم و چې متاسفانه افغانان پاکستان کې دغه کار ونه کړ. د دوی اکثره شتمنۍ او سرمایه مونږ او تاسو واورې چې په پنجاب کې، مثلا په خیبر پختونخوا کې، په ځینو نورو سیمو کې هغه د پاکستاني هیواد ضبط کړ یا ترې واخیستل شو، یا زمینه برابر نه شو چې دوی خپل شتمنۍ په لازمه توګه انتقال وکړي. نو مونږ اقتصادي مهاجر لرو، سیاسي مهاجر لرو، پناهنده چې مونږ او تاسو لرو. پناهنده کلمه په کلي توګه هغه دې ناورین حالت ته ویل کېږي چې یو سړی، یو شخص د سیاسي تهدیداتو او فشار لاندې دی په خپل هیواد کې، او مهاجر بیا کېدای شي دواړه ته استعمال شي، اقتصادي مهاجرت یا مثلا د نورو ملحوظاتو په مهاجرت. خو اکثرا د افغانانو چې کوم کسان مو پاکستان کې درلود، هغه پناهندگان وو.
ډېره مننه رامسپور صاحب. خبریال دیوا امیرخیل هم را سره په لیکه ده. آغلی امیرخیل، خبرونه ته ښه راغلاست. تلیفون غږ مو د سیقت وصل راځي، که چیرې خپل موقعیت بدل کړي شاید غږ مو لږ واضح سي. څنګه غږ مولرو وو خلک هغه کیفیت لګټی دی؟ په هر صورت تاسو پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، کراته وایست چې وضعیت تل څنګه وو؟ مهرباني.
بالکل، په پاکستان کې کډوالۍ ژوند په تر پخوا اوس ډیر زیات شوی دی، او کچن شوی دی، ځکه چې اوس مهال خو ټول مهاجرین دی ویزو لستوندو سره مخ دی، او بدبختانه چې اوس خو ویزې په ډیر لوړ قیمت باندې دی، او او د امدارنګ ویزیت تمدید کیږي نه. نو د دې لپاره اوس په پاکستان کې مهاجرین هیڅ ځای کې پټیدل هم نشي، او د دې کورونو ته حتی پولیسان په نیمه شپه کې ورځي، 3 بجې، 15 بجې، 4 بجې، همداسې په ورځ کې کله چې دوی کورو ته ورځي، کورو کې که دروازې دوی ته خلاصې نه کړي، دروازې ماتوي، کور باندې حمله کوي، او هغه ته هغه مهاجرین د سیمې لکه یو مجرم په شکل باندې، او متاسفانه چې دې ته نه ګوري چې دا مهاجر واقعیت د ستونزو له کبله دلته پناه راوړي. دا یو څوک په افغانستان کې، یا دا خبریال و، دا سیاسي فعال و، دا مدني فعال و، دوی دې ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، ځکه ټول مهاجر ته په یو سترګه ګوري. او بیا وروسته دوی کیمپ ته وړي، چې کیمپ کې متاسفانه چې تر څو دوی څو بسونه چې دي هغه چې مثلا پوره نشي په مهاجرینو باندې، لاش تیروي او کمزوري سره مخ دي توبه کوي.
اغلي امرخيل او بخي اغلي امرخيل او بخي او بخي د غږ کیفیت مو ډیر ناوړ سو کیفیت ټیټ سو. د ما تخنیکی همکار یو ځل بیا تاسو ته زنګ وی چې بیا موږ سره رخصي سمه ده بیا به تاسو سره واخلو. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي په صفو کې خبرونه له ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوو. پاکستانی پولیسو په صوبې کې زرګونو افغان کډوالو ته ویل دي چې له کمپ کډ وکړي او خپل هیواد ته ستنه شي. دا په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې تړل سوي دي. په خبرونه کې را سره ملمانی دي په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. استاد اتمر صاحب تاسو ته براه شو د ما همکار کوشش کوي چې اغلی ډیوه سره رخصي. فکر کوم چې شاید وروسته هغوی سره په تماس کې سو. دغه کډوال چې په جوپو افغانستان ته راستانه شي څه فکر کوي چې په افغانستان کې به په اجتماعي او سیاسي چارو څه اغیز ولري؟ ډاکټر صاحب اتمر
ګوري یو خو مثلا په دغه یو کال یا یو نیم کال کې داسې په رسنیو کې چې ما لوستي دي تقریبا دوه نه تر دوه شاره درې میلیونه کسانه افغانستان ته راستن شوي دي. دا یو ډېر لوی یو فشار دی په ټولنه کې. یعنی که داسې موږ فکر وکړو یعنی د دوی استوګنه او د دوی ګزاره او د دوی صحت او د دوی خوراک سکاک او د دوی کار یعنی دا امکان کار حکومت یا نظامي د دې مشکل حل یو څه لنجمند او ستونزمن دی. پر صورت بل خبره ډېر مهم دا دی چې یو تعداد هغه کسان دي چې دوی د اوسني حکومت کله چې جمهوریت ړنګ شو دوی مثلا خبرنګارانو د مدني فعالینو د مثلا سیاست مدارانو یا نور کسانو دوی هلته د طالبانو د ویرې نه دوی لاړل پاکستان ته لاړل ایران ته لاړل. د هغوی د ژوند دپاره خطر دی اوس که واقعا هغه کسان چې ما یې مثلا یاد که دوی بیرته افغانستان ته راشي احتمالا دوی به د ژوند خطر سره مخامخي. او دغه راپورونه موږ لرو چې په دې څلور کلونو کې څومره نظامي کسان دوی تورو شوي دي وژل شوي دي بندیان شوي دي شکنجه شوي دي او دغسې مسائل زمونږ په وطن کې شته. یعنی دېنه موږ باید سترګې پټې نه کړو. بل د دوی د سرپنا مسله ده د دوی د کار مسله ده. ظرفیت په ټولنه کې څومره دی زمونږ بازار څومره ظرفیت لري چې دغه ته دغومره چې د دوی ضرورت دی د دوی د خوراک او سکاک او د پسلا د دوی د کار زمینه مساعد اوس چې ګورو په افغانستان کې خو ډېر هغه کسان چې دوی کار هم درلوده دوی د کار نه هغه شوي دي رخصت شوي دي. یعنی کار نشته هغه رسمي کار خو ټول طالبان په خپل واک کې نیولي دي. هغه چا ته چې درس هم ویلی وي تحصیل هم کړي تخصص هم ولري هغه اجازه ورته نه ورکوي خپل کسان دوی مقرري. نو د کار زمینه هم نشته. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یو کس چې تحصیل یافته وي ځوان هم وي بیرته خپل وطن ته هم راشي په علاقه راشي او دلته هیڅ امکانات دوی ته پیدا نه شي د کار او د ژوند دا خوته وي دی چې دوی په روحیاتو باندې هم تاثیر کوي. حتی دا د ټولنې ډېر آسیب پذیره ټولنې ته ډېر آسیب رسولی شي ځکه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې غیر مشروع کارونه لکه قاچاق انسان وژنه غلا دا ورځ تر بلې زیاتېږي. علت همدغه دی چې دلته اوس یو ارتیا ډیر ده او خلک هغه څه چې د دوی ژوند ضرورت دی هغه دوی ترلاسه کولی نشي. غیر قانوني لارو ته دوی لاس اچوي نو هغه دی چې د جنایت سطح هم ډیریږي. بل د دغو افراطي ډلو شتون دی چې اوس تاسې ګورئ چې دا حکم رښتیا دی که دروغ دی. ټول نړۍ په دې خبره باندې دوی یو قول دي چې په افغانستان کښې دغه ترهګرې ډلې دي. پرون نوړمه ورځ روسیا ویلي چې 3000 نه پوهېږم چې ازبکستانیان ترهګرې په افغانستان کښې دي. دا خو دوی دروغ نه وایي خو یو منبی نه دوی اخلي. همدغسې د نور ټي ټي پي یا د انصار الله یا د نور ډلې چې دي القاعده یا د دغه داعش یا دی نو دغه ټول دغه ځوانان دغه کسان چې دوی کار نه لري دوی چسپېدی شي. یعنی دغه د سربازګیري دپاره ډېر یو ښه فرصت دی دغو ترهګرو ډلو ته چې د دغو راستنېدونکو نه دوی د هغوی د مشکلاتو ځینې په استفادې سره دوی دغه ډلې ځان سره راجذب کړي. نو دا طبیع دی چې هم په امنیت باندې زمونږ بد تاثیر کوي، هم زمونږ په ټول ټولنیز ژوند باندې بد تاثیر کوي، او هم ورو ورو زمونږ همسایګان او نړیوال د دې نه احساس کوي چې دلته یو ستونزه او مشکل دی او دا مشکل باید حل شي.
مننه ډاکټر صاحب. خبریاله آغلی دیوا امرخیل موږ سره په واتساپ وصل سوه، که د تاسو اجازه وي هغوی سره به خپلو خبرو ته ادامه ورکړو. آغلی امرخیل، تاسو وویل چې پاکستان کې افغان مهاجرین او افغان کډوال د فشارونو لاندې وو. دغه فشارونه په خیبر پختونخوا کې زیات وو که په اسلام آباد کې که په ټولو سیمو کې؟ مهرباني.
بیا هم سلامونه. په عموم کښې په ټول پاکستان کښې دا فشارونه دي، خو ډېره په اسلام آباد کښې دي، ځکه چې هلته مهاجرین هم زیات دي او د دوی له پخوا نه د کیس پروسې هلته پروسس کېږي. نو ځکه دوی نه شي کولی چې په خیبر پښتونخوا یا هم په کویټه کښې پاتې شي، دوی مجبوره دي چې په اسلام آباد کښې پاتې شي. پخوا چې دوی ویزې اخیستلې میډیکل یا هم ټورسټ ویزې به یې اخیستلې، خو له متاسفانه هغه اوس تمدیدېږي نه، او اوس چې دي دا ویزې ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي، نو ورته د چا وس نه رسېږي. نو بدبختانه چې اوس د هر مهاجر په سر باندې پاکستان دولت 10000 انعام ټاکلی دی که څوک د مهاجرو په اړه دوی ته راپور ورکړي. یو څو ورځې مخکې همدغسې زمونږ ځینې دوستان وو چې دوی سره هم دا پېښه شوې وه چې هغه 4 نجونې وې او پاکستان خلکو کوم پلازا کښې چې دوی ژوند کولو د هغه پلازا دفتر کسانو دولت ته راپور ورکړی وو چې دلته افغانان دي او دولت په ډېر بېرحمانه شکل باندې د هغو نجونو په کور باندې حمله کړې وه، د هغوی دروازه یې ماته کړې وه او دوی ورباندې ورغلي وو. هغه نجونې اچکیم ته بولي وې، هغه کس ته یې 40000 افغانۍ 40000 کلدارې ورکړې وې جایزه. نو متاسفانه چې اوس ډېر زیات په بد وضعیت کښې دي، او چې کله اچکیم ته وویوړل شي نو هغلته بیا د دوی هغه کوم اندازه چې د بسونو ده هغه چې تر څو پوره نه شي، هغه مهاجرین که په دوی باندې څومره وخته هم تېرېږي پاکستان دولت پروا نه کوي، که په دوی باندې 6 شپې تېرېږي 10 شپې تېرېږي پاکستان دولت د دوی پروا نه کوي. اولته یوازې مهاجرینو ته څوک په ځمکه باندې ژوند کوي، څوک حتی کوم څه یې له ځان سره وړي، هماغه دي چې دوی دغه 10 شپې ورباندې تېروي. او متاسفانه دوی ته یوازې دال په پلاستیک کښې ورکوي او نور هېڅ څه مهاجرینو لپاره شته نه، صفایي ځای بیرون ته د دوی ته اجازه نه شته، د پاتې کیم کښې دروازې ورباندې بندې کړې دي. زمونږ ځینې داسې همکاران وي چې هغوی ویډیو کړې وه له حاج کیمپ نه، هماغه مخونه کښې چې دوی ساتل کېدلې. باور وکړه چې هغه ویډیو چې مونږ وکتله، یعنې مونږ داسې فکر کوو چې واقعیا مونږ دوی ته مونږ انسانان نه ښکارو. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت دی اوس په پاکستان کښې د مهاجرینو سره، او دوی که یونیسیار ته هم دوی مراجعه کوي نو یونیسیار هم د دوی آواز نه اوري. همدارنګه که دوی ونیول شي هغه سفارتونو سره چې د دوی کیسونه پروسس کېږي هغه سفارتونو لیټر هم دوی نه مني. نو بدبختانه یا هم ریپورټ کېږي او یا هم ډېرو زیاتو پیسو درخواست دوی نه کېږي، چې یا هم له چکیم نه دوی چې ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دوی خوشي کېږي، او یا هم دوی په بارډر کښې پیسې ورنخلي او بیا یې پرېږدي.
یعنی امکان لري په جی کیم کې کډوال پیسې ورکړي ځانونه خوشي کړي، یا په سرحد کې تورخم کې هلته ځانونه خوشي کړي؟
هغه کسان چې مثلا کېدای شي ډېرو لوړ پوړو چارواکو سره دوی پېژندګلوي لري، هغوی کولی شي په هغې طریقې باندې چې کوم نه هم دوی ووزي د پیسو په واسطه باندې، او که چېرې هلته ونه وځي بیا دوی بارډر کې داسې یو سیستم جوړ کړی کله چې مهاجر له اجکم نه تورخم ته دوی انتقالوي، بیا تورخه په خیبر پختونخوا کې د پولیس چې دي د پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیس چینجېږي، نو هلته چې خیبر پختونخوا پولیس بس ته راخیږي نو دوی سره یو ټلیفون په ټلیفون کې خبرې کوي، دوی دا د مهاجرو په دا د موټر په منځ کې داسې ځي او موبایل په غوږ کې دوی دا داسې خبرې کوي چې نه دلته ناروغ شته نه. که چیرې په ما حالت کې ته له دې کس نه پوښتنه وکړې چې مثلا اوس به څه کېږي یا موږ به ډیپورټ کېږو، هغه دستي تا ته وایي چې ته پاتې کېدو والا یې، که پاتې کېدو والا یې تاسو بیا هلته ماته ووایه کوم مسله شته نه، تاسو دومره پیسې ورکړي تاسو به پاتې کېږئ.
مننه، دا ډېر مهم معلومات وو. رامسپور صاحب څه فکر کوئ تاسو د دغه وضعیت په اړه؟
ډېر جوته ده چې پاکستانی پولیس ډېر یو فاسد پولیس په ټوله سیمه کې ده، او هر افغان چې پاکستان کې کډواله شوی ده نو دوی ته هرو مرو دا پته ده چې حتما د دغه کرپشن یا دغه فساد چې پولیس لري مواجه شوی ده، مخامخ شوی ده په خپل عمر کې. دغه تجربه ټول افغانان لري. نو دغه فساد هغه وخت بیا ډېر زیاتېږي کله چې دوی دپاره یو جسټیفیکیشن یا یو توجیه هم پلاس کی وي، خصوصا اوس چې مرکزی حکومت امر کړی چې باید افغانان نور پاتې نه سي او ورته جایزه هم تا کړی ده چې څوک د دوی د ستونزو څخه راپورونه ورکړي، نو په دې اساس طبیعي ده چې پولیسو ته د فساد زمینه لا زیات برابر شوی ده، یعنی دوی کولای شي چې د هر فرصت څخه د فساد لپاره سو استفاده وکړي. د کوربه هیوادونو خو دا دنده ده، مخکې ما اشاره وکړه چې بینالمللي عرفي حقوقو په چوکات او همدارنګه د 1905 کنوانسیون په چوکات کې باید ټوله زمینه برابره کړي او تسهیلات برابره کړي د مهاجرو لپاره، د پناهندگانو لپاره. خو متاسفانه چې اوس پلمه برابره ده، نو حتی هغه افغاني محصلینو ته، مونږ او تاسو واورید چې په تیرو څو ورځو کې کوم افغان محصلین چې د دوی د ویزې موده پای ته رسیدلې ده، خصوصا په هغه پانتونونو کې چې په پنجاب کې وو، نو دولت دوی ته ستونزه جوړ کړې ده او د دوی څخه د غوړي چې پاکستان خوشی کی او بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو دا ډېر یو غټه ستونزمن مسله ده چې حتی محصل ته، چې محصل دی یو توافق پر اساس دی، یو سلسله منل شوی حقوق پر اساس هلته منل کیږي په پانتونونو کې، خو بیا هم دوی ته ویزه نه برابرېږي. ویزه باید کوربه هیواد ورته برابر کړي، دا یو نورم ده په ټول دنیا کې. نو طبیعي ده چې دا ډېر یو ستونزمن ده، د دوی ویزه نه تمدیدېږي او بل طرف نه د رشوت او اخیستو زمینه برابر شوې ده. د داسې یو حالت ده چې موږ او تاسو څه ویلی نه شو، ځکه چې بینالمللي مراجع چې هلته ده، یونیسیار یا نور سازمانونه د ملګرو ملتونو، دوی هم د خپل هغه مقررات په چوکات کې د کوربه هیواد د حاکمیت منلو ته مجبور دي او د ځان کوم استقلالیت نه لري. هر هغه سیاست چې کوربه هیواد مخته بیایي د خپل حاکمیت د پلي کولو په پلمه، دوی مجبور دي چې هغه ومني. دوی نشي کولای چې مهاجرو لپاره کوم سند برابر کړي، کوم زمينه دوی ته برابر کړي، فقط دوی کوربه هیواد ته ګوري. نو په دې اساس کله چې بینالمللي ټولنې هم اوته څه کولای نشي او کوربه هیواد هم بدرفتاري کوي او خپل د هغه هیواد خلک هم شیطانت کوي او گزارشونه ورکوي او جایزه اخلي، ځکه چې فقر هم ډېر زیات شوی ده په دغه څو کلونو کې، نو طبیعي ده چې موږ یو ډېر کلکیچن حالت سره مخامخ یو.
ډېره ډېره مننه رامسپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر څه فکر کوي تاسو چې یو کس په یو هیواد کې تر څو کلونو پورې کډوال پاتې کېدای شي؟ د خبرونه پیل کې مو سمیع الله سره احمدزی صاحب سره مرکه درلوده، هغه ویل تقریبا 15 کال کېږي چې په صوابۍ کې دی، نو د نړیوالو د مهاجرت د نړیوالو قوانینو په اساس تر څو کالو پورې یو کس په یو هیواد کې مهاجر ګڼل کیږي، او آیا یو کس چې مهاجر مور او پلار نه پیدا سي وزيږي دنیا ته راسي هغه هم مهاجر دی که څنګه؟ ډاکټر صاحب اتمر.
ته د هر هیواد کې فرق کوي، بعضي هیوادونه کې مثلا یو مهاجر هلته د هغه زوی پیدا شي یا لوري پیدا شي هلته منل کیږي، یعنی منعز دی او تا ویاده مثلا په جرمنی کې هم داسې دی که یو فامیل مهاجر دی راغلی د دې ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ته فوراً د جرمني تابعیت ورکول کیږي. او دا البته د هر هیواد کې فرق کوي، د هغوی د قوانینو پر بنسټ باندې. لیکن په پاکستان کې دا خبره نه ده، یعنی پاکستان کې تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم، دوی تابعیت اوس وخت کې چې والله پاکستان کې دوی د مور و پلار نه مالته پیدا شوي، دوی ته دوی تابعیت نه ورکوي. بله خبره دا ده چې د دې حل اول خو په دغه دېرش څلوېښتو کلونو کې مثلا دا مهاجرینو یو سیاسي برابرګري شوې. مخکې ما عرض وکړو چې د مهاجرینو دوی مثلا د نړیوال نه پیسې اخیستلې، سلایې اخیستل، تجهیزاتو امکانات دوی ترلاسه کړ، او خپل هغه بهرني سیاست یې په دغه برخه کې دوی ډېر جد او پورته کړ پاکستان. اوس داسې وخت دی چې دغه مهاجر دوی ته په اصطلاح په درد نه خوري، نو کوشش دا کوي چې دغه فشار په اوسني حکومت باندې پاکستان کې واچي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه په پای کې ستاسو درې وړو درنو مېلمنو نظر غواړم د دغه ناورین څخه د وټلو لپاره. خو تر هغه مخکې د موږ یو شمیر مخاطبانو او اوریدونکو د موږ په ویپاڼه خپل نظرونه لیکلي دي، نظرونه خپل دي. موږ ورته ویلي وو چې د ازادۍ په سبو کې خبرونه کې پاکستان کې د کډوالو د مهاجرت په د کډوالو د وضعیت په حق لږیږو، او دا چې سوابې کې کډوالو ته ویل شوي چې ووځي خپل هیواد استانه شي. په دې زمين کې یو ګران مخاطب د زهین صدیقي په نامه لیکلي دي چې د پاکستان اخري وسله همدا مهاجرین دي، چې هغه هم اوباسي بیا به په څه زور ښکارا کوي. دا د دوی نظر دی. بل مخاطب د سمیع الحق شمس په نامه لیکلي دي چې باید افغانان له پاکستان ووځي، څو په وینا یې د دې په وینا د پاکستان له دغو وحشتونو خلاص شي. منور خان بیا لیکلي دي چې الله دې رحم وکړي. او بل مخاطب د رحیم الله پښتون په نامه لیکلي دي چې افغانان نور باید په پاکستان کې د مهاجرت لړۍ پای ته ورسوي، تر دې په افغانستان کې نه هر اوسېدل هم غوره دي. دا د دوی نظرونو چې موږ درته خبره کړل. د خبرونه کمې شوي پاتې دي. په پای کې د خپل ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب اتمر او دارز استاد رامسپور صاحب څخه هم او هم دارز لاغلی امرخیل صاحب څخه زه غواړم چې دغه وضعیت څخه دی وټولو لپاره، دغه ناورین څخه دی وټولو لپاره خپل نظر وړاندې کی. یو خو په افغانستان کې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، سرحد تړل شوی دی، وضعیت نه دی جنگ دی، نه د سولې او کله جنگ سی او کله سولوي، بلخوا په مهاجرینو باندې فشار دی. ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ، ډاکټر صاحب اتمر، چې دغه ناورین د پای ته رسولو لپاره کومه لار شاید موثر وي؟ مهرباني وکړئ. مونږ بچوس د
ډیپلوماسي د لار نه بل لار نه لرو، یعنی جنگ خو لاره د حل نه دی. ډیپلوماسي د بارانه چارو وزارت، د مهاجرینو د راستنیدونکو وزارت، د بارانه چارو په وزارت کې ګوري د پاکستان سفیر همدا اوس کابل کې ناست دی، د افغانستان سفیر همدا اوس اسلام آباد کې ناست دی، قونسلګریګانې په پېښور کې شته، په کویټه کې هم شته، د پاکستان قونسلګریګانې دلته شته دي. دا دې نهل کېږي چې موږ همداسې تلکته خلک لیدو چې څه پاکستان کوي او څه زموږ بېچاره ولس دوی همداسې پرېږدو هوا کې. نو دا مسؤلیت دی د حکومت، د بهرنیو چارو د وزارت، د راستنیدونکو چارو د وزارت، د دوی مسؤلیت دی چې د خپل اتباعو ځینې دوی دفاع وکړي، دوی ته دغسې لارې چارې وښيي چې آبرومند باعزت راستنې شي. دا چې دننه په افغانستان کې بیا دوی کوم خدماتو ته ضرورت لري، هلته بیا ټول وزارتخانې مسؤلیت لري، لکه وزارت تعلیم تربیه، لکه وزارت صحت عامه، لکه دغه نور وزارتخانې چې مثلا د دوی دپاره د ژوند زمینه مساعد شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسؤلیت باید زمون چارواکي دا په مسؤلیت ومني او اقدام وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور ستاسو وړاندیز د بحران څخه د وتلو لپاره مهرباني.
د جناب اتمر صاحب د خبرو په تایید سره زبر درز وکم چې مونږ تاسو ګورو چې واده د مهاجرینو ایستونځ نن سبا په افغانستان کې نه ده. ایستونځ د دې څخه ډیره اوچته ده. مثلا موجوده حاکمیت باید حساب وکړي چې د پسنګ چې باید ډیپلوماټیک روابط تامین کړي خپل ګاونډي هیوادونو سره. باید د افغانستان د خلکو لپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو په ارتباط باید حساب وکړي. یو خدای دا چې باید د دایمي سولې د استقرار لپاره باید د حاکمیت خپل ملي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي تر هغه چې خپل ګاونډي هیوادونو سره سیال وګرځي په منطقه کې په سیمه کې. او بل پاتې کېږي د بین المللي ټولنې کومکونه چې بین المللي ټولنې یو رقم غواړي چې افغانستان هیر کړي. دا کومکونه چې اوس خپل سوې دي غوښتنه ترې سوې ده چې باید افغانستان ته برابر شي یو اشیاو او یو میلیارد ډالر ده. سکل افغانستان ورته ډېر اشد ضرورت لري. تر اوسه ډېر کم هیوادونه حاضر سوي دي چې په دغه کومکونو کې یعنی سهم واخلي. په دغه اساس موږ دې په یو کلکچن حالت کې واقع یو چې دیر مسئولیت موجوده حاکمیت تر اگرزی چې ډیپلوماټیک روابط جوړ کی ملي مشروعیت ترلاسه کی او زمينه د مهاجرونو د ابرمندانه او د لپاره برابر شي.
ډیر مننه استاد رامسپور. اغلی امرخیل ستاسو وړاندیز څه دی چې پاکستان کې د کډوالو د مشکلاتو د حل لپاره څه باید وکړي؟ چې پاکستان باید څه وکړي او افغانستان کې حاکمیت باید څه وکړي؟ مهرباني.
پاکستان باید خپل کړنو کې تغیر راولي ځکه په خوا چې څومره نړیوال ټولنه دوی ته پیسې ورکول تر هغه د ډیر زیات خیر قانوني کډوال پاتې کیدل خو چې پیسې په دې باندې بندې شوې دي نو دوی ټول د کډوالۍ اصول ته خلاندې کړي دي او ډیر غیر انساني چلند کوي. او بل هغه بهرنۍ هیوادونو سره چې کوم کډوال دوی راجستر دوی ته سونه لري هغه پروسی باید چټک کی تر څو افغانان نور په پاکستان کې ذلیل نه شي. هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې ژوند په خطر کې دي هغوی مجبور دي چې خپلو کیسونو ته انتظار دي. او بل هغه کډوال دي چې هغوی د فقر او بیچارهګۍ له لاسه پاکستان ته پناه وړي ده نو په افغانستان کې هغه حاکمه ډله هغه حاکم نظام چې اوس ځانته د افغانستان واکداران وایي دوی باید افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړي تر څو هغه کډوال بیرته خپل وطن ته په ډیره مینه راسي کوم چې د فقر بیچارهګۍ د لاسه تللي دي. دوی باید په افغانستان کې د خلکو د لاس نه کار وانخلي او ټول خپلې ډلې ته ونه سپاري. په افغانستان کې که د کار زمینه برابره شي هیڅوک هلته په پاکستان کې نه پاتې کیږي. او هغه هیوادونه که د دوی پروسې چټکې شي او دوی نورو هیوادو ته انتقال شي نو زه فکر کوم چې دا پروسه به بالکل ختمېږي او افغانان به نور هلته نه وي ذلیله.
ډېره مننه د خبرونه پای ته راورسیدلو. زه ل خپل ګرانو ملمنو او اوریدونکو او ګډونوالو څخه مننه کوم. ل ډاکټر صاحب اسحاق اتمر صاحب څخه چې د برلین په پوهنتون کې استاد دی له هغوی څخه مننه کوم. د بشري حقوقو څېړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار صاحب څخه مننه کوم. رامسپور صاحب څخه او دغه راز له خبريال دیوی امرخیل صاحب څخه مننه کوم. د ازادي په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
سفر یو رکھ کی مو سفر یو رکھ کی دبل تن